السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. ښاغلی ویسټ بیګا پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتی وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشری مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د WHO د افغانستان څانګې بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قربانۍ ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدید پر دریمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. ښاغلی ویسټ لیکلی چې زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویاند بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړی چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموز او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. خبر کې راغلی چې په دې موده کې د ځان وژنې تر 360 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای میاشتې د راپور لمخه د طالبانو له عمومي افی سره سره د 2020 کال د اگست 15 د 2020 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 تنه پخواني دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په پروسګند راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پر ځای په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلین ډوله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین په ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بیلاروس پر سپورت بندیز ولګاو. د لګېدلې بندیز له مخې د دې دوو هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلی و باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شرایطو په اساس چلند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسیې لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. ویان زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر په 9 د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو لنډیز په لنډه خبري برخه کې راځي.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس وست چې د څو هیوادونو په سفر وتلی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلی وست ویلي پاکستان ته د دو ورځني سفر پر مهال د طالبانو پر هغو فرمانونو هم بحث وکړ چې په نتیجه کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار کول او په پوهنتون کې د نجونو او ښځو تحصیل منع شوی دی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی به له پاکستان وروسته جرمني او بیا سویس ته هم سفر وکړي. د هم په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي په پاکستان کې د دوه ورځني سفر پر مهال د هغه هیواد له لوی درستیز جنرال سید آسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره پر افغانستان او نور مسایلو خبرې وکړې. ټام ویست تېر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغو کتنو کې پر تروریزم، امنیتي وضعیت، د نړیوال اتحاد پر اړتیا او د طالبان د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې له مخې یې حیاتي مرسته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم اغېزمن شوی دی. د طالبان اقتصاد وزارت د مرغومی یا جدي پر درېمه د یو مکتوب په صادرولو سره په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړ. تر دې اعلان وروسته په لسګونو غیر دولتي موسسو په افغانستان کې یا د خپل فعالیتونو یو برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. د دې وړاندې د لیندۍ یا قوس پر 9 د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع اعلان کړ. ټامس لیکلی چې له زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ټامس ترڅنګ پرون سه شنبه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي ټامس نیکلسن سره هم کتلی دي. محمد صادق ویلي چې دوی د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان خلکو ته د بشري ملاتړ لپاره پر خپل لیدلوري بحث وکړ. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویست خپل سفر تیر یک شنبه پیل کړ او تر روانې شنبه پورې به له پاکستان وروسته جرمني او سویس ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر دوشنبه په خپل اعلامیه کې ویلي و د کابل لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي به له شریکانو سره پر یو سیمهیز او نړیوال اقدام کار وکړي چې د حیاتي مرستو د ترلاسه کولو او د افغان ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ګډ دریز څرګند شي. قسم تیر میلادی میاشت افغانستان ته د ملګری ملتونو د سرمنشي دوه مرستیالانو امینه محمد او مارچن گریفیتس د دې سازمان د هیئتونو په مشرۍ سفر وکړ او له طالب چارواکو سره خبرې وکړې. خدا سشکاری چې دوی پر کوم موافقه بریالي نسول. ملګری ملتونه او نور ادارې غواړي طالبان وهڅوي خپل هغه فرمانونه بیرته واخلي چې له مخې یې ښځې او نجونې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع شوي او د نجونو پر تعلیم یا هم تحصیل یې بندیز لګولی دی.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:00 او دا سهار له شپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19:25. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د کراچۍ ښار له یو زندانه د لسګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي د سند ایالت په زندانونو کې لهم سلګونه افغانان بندیان دي. په دې بندیانو کې ځینې په ډیر خراب وضعیت کې دي چې روغتیایي څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د کراچۍ له وزندانه د افغان بندیانو بل جوپه پرون سه شنبه تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته روانه شوه. دغه بندیان داسې وخت خوشی کیږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د قانوني اسنادونو درلودو له کبله د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ تیر ماښام د خوشی شوو افغان بندیانو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
یو سل اتویش افغانان چې دین افغانستان ته واپس ولېږل شول، اوس هم په کراچۍ، سکر او حیدرآباد کې 300 نه زیات افغانان چې دي بندیان دي، د ښځو ماشومانو په شمول. د دې افغانانو چې کوم د نیولو یوه لړۍ روانه وه، په هغه کې تر اوسه مطلب څه داسې خاص فرق نه دی راغلی.
ګان افغانان د درملنې او نورو ضروري چارو لپاره پاکستان ته ځي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې د دوی د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. تر اوسه یوازې د کراچۍ په زندان کې د دریو افغان ناروغانو د مړینې خبر ورکړل شوی چې تر ډیره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د افغان بندیانو د حقونو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي اوس هم پر یوې افغان مېرمنې په محاکمه کې د زړه حمله راغلې ده.
په دې افغانانو کې چې کوم په جیل کې بندیان دي، په هغه کې بیماران هم ډېر دي. یوه زنانه د فاطمې په نامه باندې، هغې ته د زړه بیماری لري، نو په عدالت کې په هغې باندې آرټ اٹیک رالی. د هغې نن بیا پیشو چې ما ته پوز ځین وکړي چې ته یې هسپتال ته یوړې، نو دې وویل چې نه زه یې هسپتال ته نه یې وړې، که څه هم دا یې عدالت ته په ویل چیر کې نن راوړې وه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قونسل جنرال سعید عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلی چې په روانو ورځو کې به 130 نور افغانان هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شي. درې اونۍ مخکې هم د کراچۍ د زندان نه تر 500 زیاتو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تیره میاشت ویلي وو هغه کسان به چې پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته تر حد زیات اوسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا ونه ویل چې جریمه به څومره وي او تر خوا یې هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې به پر روانه میاشت کې د ایران یو سوداګریز مرکز پرانیستل شي. یو ایرانی چارواکي پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په باب خبرې وکړې. خو ایران هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
په 2021 میلادي کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د ټولو ځواکونو له وتلو وروسته ایران ظاهرا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته ایران د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماتیک تګ راتګ روان دی او په کابل کې د ایران سفارت هم پرانیستی دی. د مهر خبری آژانس له راپور سره سم د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزارت مرستیال سعید محمد موسوی د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته د خبرو په مهال په افغانستان کې د ایران د سوداګریز مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. د موبایل دغه مرکز به روانه میاشت ایجاد شي، خو د مهر خبری آژانس له راپور کې نه دی راغلی چې دغه مرکز به د افغانستان په کوم ولایت کې جوړ شي. موسوی هیله وښوده چې د دې مرکز په جوړېدو سره به د کابل او تهران ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. موسوی د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ فرصتونو په نوم کانفرنس کې ویلي غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان په تلپاتې وده کې برخه واخلي. خو له ایران افغان سوداګر څه تمه لري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیئت غړي خانجان علي کوزي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل
د اتاق تجارت تقاضا نه تنها د ایران بلکې د ټول همسایه ملکونو نه ده چې په یو اقتصادي سیستم باندې کار وشي او یو منطقوي کوریډور اقتصادي رامنځته شي، سهولتونه ایجاد شي، یو د بل سره کومک وکړي، تعرفې راټیټې شي، یو د بل وارداتو صادراتو ته زمینه مساعده کړي، او بالاخره په ترانزیت کې د ترانزیتي لارو خواله رامنځته کړي، خصوصا په چابهار کې ظرفیتونه را ایجاد کړي هغه شان چې لازمه ده.
شاغلی علی کوزی زیاته کړه له ایران څخه د افغانستان د وارداتو اندازه چې په حقوق خوراکي او سون توکي شامل دي په کال کې تر یو میلیارد ډالرو اوړي. خو د په وینا ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي چې په کال کې اندازه تر 40 میلیون ډالرو لږه ده. لکه چې طالبانو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ایران له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې او د طالبانو د استازو کوربتوب یې هم کړی دی.